درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هله احترامات من قبول کی قدر مون اوګل لیست کون کو زبرش نغه خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق واس هم د جغرافي مزمن اوم ټولګي شپږ بلوستا هله من د ام چې تاسو ټول قدر مون اوګل لیست کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه اوګل لیست کون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن رزی مزمن جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږ بلوستین هله من د ام تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوست پای پر رسر ملکه وکړي او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي باید له خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ د رڼا او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودیشمې نه پیل به تر شپږ سرويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر منو ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلورو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات بلولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم هله دا چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنو وګړو د کونکو وسند لوست د پیل شی بوتره رسیدلی یو لمړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنو وګړو د کونکو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د زمکي څخه لوري وو سیږي او ځات مې غرونو په کې موجود وو سیږي په هغه څه ته کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زمور په ګرنه ور افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده لوړی ستی چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو نشي موجودي په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجې د زیاتوالي لامل څخه د واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دی لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونا وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونا وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې زموږ پلان هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سہولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وژدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کیږي د دې تر څنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستلانه څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستلانه څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لوی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لوی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني وب په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځم په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه بولو. د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سندې چې د پغمان د غرب د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیس پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونه څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان د مساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه مساقله سیندی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیز څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیز لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالی زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې د ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یې یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیندی، د سمنګان سیندی، د اندهوی سیندی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوزو سندونو په حق له معلومات تر لاسه کړی وو. سې جی وسم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زکونکو پلان او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستاوي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې دي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون ولوچی، د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالي زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یې هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته په هیڅ لوړې سطحې همیشه چشمي واوري پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوري 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د شو سرځایونو د جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې تو ویجه دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبه له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته دی چې تاسو پوسیو اوسیږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنې ته ځواب وایست لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلي دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دي چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه ځکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي هله مندې چې تاسو ټول پرې پوسیو اوسیږي او یو سم زده کړی اوسیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم د الله پامان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
او زه بلې من شیطان رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدر مون او ګلری زکان کو زبرش نغم خاري او زره هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم هله من د چتا څور قدر مون او ګلری زکان کی براتره او جوړه صحت مند او سره او د صحت مې بم پتن خدمت زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په هکله څه پوهیږي. کتاب صفحه له نهه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې څپې پورې. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ د اروپا د قانون او صنایعو په هکله څه پوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده. یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده، دغه اوس مهال چې دي کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونې وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوسمهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دي، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. خو د شمال سمندرګي د نیبتو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کومې نیبتو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیبتو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیپ چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نیپتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزل په برابرولو کې دغه د نیپتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شي ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دي زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، المان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو قانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نیپتو په حاله په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا له یو چې یو له هغو لویو چې له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وو یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدل. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یو چې یو له هغوی وچې له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درمونه وګللی زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشینې صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشینې صنایع دي. نو ماشینې صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره ستارت ورسی وی. د اروپا له مهمو بدرونو څخه درنو ځکونکو، یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندر کې په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دي هغه د پلیزاتو ویل کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشینی وسایلو تولید دي، بیړی چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشینی صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بيدې درنه ځکونکو، د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی ځکونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستله، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی وروسته د افریقا او اسیا څخه دریم لوی وچې ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژوګل لیز د کونکو په دې لوی وچې کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورټ نوم ورکولی سي. هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی سو ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو غللی زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غللی ز کوونکو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشي موږ تاسو ته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شو. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د بڑاست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو. چې لومړی د اوسپنو لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمن زده کوونکو، تر دې دمه پر مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حقله معلومات لاسته راوړل. وسم د لوس پراتونکو برخه کې د پښتنو پر لور باندې رضا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لسنه سره نوٹ کوي، او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زکون کوز مر استاس درن ورز لوس په همدې ځای باندې پاتره سری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضر یم. دلا په من ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله ویترمات مکمل کی قدرمنو گللی زکون کو زبرشنا و پارت سچول تشرغ واس ما یم د نهم ترکی جغرافیه مزمنش پجم لوستم. هیله د چتا سچول قدرمنو گللی زکون کی برتر او غجور صحت مند او سری د صحت چمه پتنمه قدرمنه زده کوونکو زموږ استادو د نن ورځې لوس په لومړني یونټ کې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانونو صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړي خو ژو قدر مون زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا له یو وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لاري څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لاري مهمې د وړلو لاري چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لاري جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره د سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کارچې په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او ورسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو هم شینان بل د بابل ارمندب امنا ده چې د خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او هم چنان د جبل طارق ابنا ده دا سمندرګي چې موږ تاسو د جبل طارق ابنا په نوم سره یې تیږي یعنی موږ د دې څخه داس مطلب هم خپل سوچي دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی د دې لارو څخه درنو ځکونکو یو ځنۍ لار چې دا هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار د نور ټوري لار چې دی هغه ته پېری دی یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی خو یو ځي د سویس کانال چې دی مصنوعي د کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت په دې افریقا له یو چې کې دي نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی هم چې نن د دې تر څنګه کومي صحرايي سیمې شې دي استوایي سیمې شې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سوځون کې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي خو بیا هم د معلولو په ولولو او ورولو کې اسانتیاوي مېستر غري دي او دغه اسانتیاو لاري څخه افریقا له یو چې نور هم ورستر بل دي په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو موجوده هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده د هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دا سیند تقریبا 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټ اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري یعنی یو ځنی سیمې چې په افریقا له یو چې کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وري چې هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پوری د سمندري بیړیو د ګټ اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي لدی سیند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکښې کې چلول کېږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. خو زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویو وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه په جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لویه وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویه وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو امریکا له یو چي یو له هغولو یو چي له جملو څخه به کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه او هم شنان افریقا له یو چي کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اروان ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت مرو تاسو په نظر کې ونیسو مرو تاسو په تیرو لوستنه کې په اووم ټولګي کې مرو تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي نو په همدې خاطر سره مرو تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول نو په همدې لحاظ سره کچیر مرو تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسې شو افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویو وچو کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویو وچو د نفوسو ګڼوالې شمېر دي او د دغه لویو وچو ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره د تونس په شمال کې د ارز البلدونو د 30 درجو او 40 د دکو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې ده د اکوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قیف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارز البلدونو د 40 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایي په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 19 درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او هم شنان په دې لویو وچو کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویو وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او هم چنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نوخته دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لوی وچی په حق له معلومات لاسته راوړي وي او یو سپوسي او سيږي وسهم د لوست راتلونکو برخې ترازو پرې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو ژو که درمن زده کوونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق جواب ورکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیندي یعنی مصنوعي سیندي که طبیعي سیندي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې سپوس یو تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر اوهو تر کې حاضرېږم. د الله په ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیز کون کو زای برشنا غان خاری و زلمه هم تاسو ټول تشرق اس ما د لسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو ز کون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یوسف بم تریس تکړی نن ورځ مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لیز کون کی باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري، تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. درنو وګړي، زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړۍ د سیلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اورغورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اورغورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړي، زده کوونکو، د پرته توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو تکنیک. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 150 سپې نه پیل بیا تر 200 سپې پورې دی. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او هم چې نن په تیره ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حق له معلومات ولوسته، نو نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. ساده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ ساده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیر انسانان ژوند کوي، کچیر حیوانات ژوند کوي، کچیر ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان او ته زیان رسیبی، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه ساده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناساده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو زده کوونکو، تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته سسی. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې پراتونکو روزي کې به سیلاب راسي، ځکه چې د سندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اس پی ورستر بلې زیاتیږي او هم چې نن د اوبو لسر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دکانداران اندیشمن وي او دی خپل دکانونه بندي او رزرنیس کارونه کې خندونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نزي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټي لزیانه سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښته وي دغه ټول مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکی بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل له سوداګریز مالونه په ساده او ناساده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناساده خطرات ویل کیږي. بلالیز د کونکو، دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات و پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان وساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسو، کوم سامانالا چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونا چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو که چیرې موږ تاسو د کلکو او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورني او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونا سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورني کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیړي او د سیلابونو په هکله رښتینې معلومات سرته ورسوي، ترڅو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شیو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي. چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو بل سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځونکي یا هم اتبي شانونه لرو، چې په لاندې خلاص ډول سره موږ تاسو د زده کوچ اورغورځونکي یعنی اتشپشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکي یا هم اتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکي اتشپشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي، چې په ډیری لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کله مونږ د کوونکو چې ورشیندونکي غرونه کچېری تاسو پوهیږي، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځونکي غرونه چې دی یا هم اتشه شانونه چې دی، دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي، چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځغ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځغ سره وچه وي، دونه ورغورځونکي له خلی څخه لوګي ورغورځي. هم چې نن د دې تر څنګ د دې څخه دبري او اور ټوټي او ویلې شي چنګي ټوټي راوځي، چې دغه ټوټي چې دی څلور خواو ته خپريږي، یعنی په څلور خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډېر تودوخې له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درنو غلریز د کوونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخروتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ځخ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کې او د دغو تودوخې د سانتیګریډ درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږي پر مخ باندې ورشي له منځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي دا ټول شان د چشکی له منځ څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټول د اور سکروټي دي، د اور غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي، د له هغه ځای له منځ څخه وړي، له بهې دونکو شان سره پر مخ باندې زی لکه د لواته ورته ویل کیږي، رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډول سره چشپی سره موشتي وي، چې بهیږي کله چې داره بهیږي، خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه، جلی چې موږ تاسو کښې ونه داره کم یو ډول لري شکل لري، نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي، چې د چاودنې پر مخال باندې په دغو اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تودتو کې هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنايي معلومیږي. د د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه توکي شي دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډول شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اور غورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اور غورځونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اور غورځونکي سیمې یا هم حوزې کومي حوزې دي؟ د زمکپوهانو د څېړنو له نظر څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اور غورځونکي آتشفشانی غرونه نشته، خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اور غورځونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځونکي نشانې په مخروطي بڼه سره یو شمیر غونډې جوړې سي و چې د بزالت په بڼه سره تیجې درلودلې، سکرویا چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې په ډېرې کوچنۍ سرې درلودلې چې د پومیاس ډبرې ډېرې وې چې رونې او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اور غورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کانې دي چې د اور غورځونکي توکي نشه ده چې له لاوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت ډبرو له عمله وي چې ډېرې لږ اور غورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اور غورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستا لکه د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړی چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشفشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر من زده کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شي دي؟ یعنی آتشفشان څخه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر من زده کوونکو، کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله من دې چې اوس موږ د کړیو او سیر او پیر سپوسي وو سیر در بل داسې درس ته پرې چې ستاسو پدرانه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
کدی د سمې او کد غر خولي دي ټول دنیا کې پختان خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی او یارا یار اختیار باندې سلام وای دا پسرلی ستان پس خکلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستابن خکلی دی نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے تخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا تخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے تخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا سن ڈوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناستن استنے والا زڑن سمپور را پوری اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سمپور را پوری اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتو جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا